السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوې اوس هم وخت را رسیدلی چې زملالی بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې خاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ته دغې کتنې خبر ورکړې، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړې. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دي دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګرۍ څخه ژوندی وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په دوهمه نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ترکي چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګرۍ کې دننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعا بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګرۍ له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکیه رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لسمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په دوهمه نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګرۍ ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوې وه او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیزه عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکه تر استنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چېرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کو. دا بم واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه چونې په ورځ به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رای ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا باوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي څیرو او احزابو ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خبري. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږنوي اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په لومړی ریپورت کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د جمهور ریاست مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماخام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وی دواړو خواو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وی دواړو خواو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا له تروریزم سره د مبارزې سیمه ییزو مسایلو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د ولسی جرګې د انتخاباتو له چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیل برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لا همکاریو مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلی رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکو د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میسا د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسی جرګې انتخابات هم تر سره شي.
و موردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول رایان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته یې له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده راډیو ناوړئ. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې دا د شانګهای د سازمان 19 غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19مه ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایي ریاست وای خاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید بایسم د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل.
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسیدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان ووسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغه ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي د دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډیرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغه سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټولو قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیلمند دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولای شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره به له چا کوم اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بې له شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه افغان او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شو چې خاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې عالي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې عالي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کاري هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړې. موږ هیله من یو چې د سولې عالي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بېلابېلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسولیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وشکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولی دی. دی وایي
وچکالی خونه و دا وچکالی ولا چې په ووش کال هم وچکالی ولا شاش کال به چې وچکالی پسې وای، یعنی د خدای شین دوکې ونه سو کښتونو مو کړی کښتونو مو وچکلا وسونه د خدای شی ونه سو بالا دنده خو جنگونو د جنگو حالاتونه وره بالا د خپل د بدبختی زنګ خپل د ولې جو خپل د تنه زنګ
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بي ځای شویو په ډاله کې چې د وچکالۍ له لاسه خپل اصلي سیمه پریښي ده. دوی اوس د ټراک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. لبلی خوا پر لپسی او بی رحمانه جګړه د وچکالۍ ځپل یو کړهونه لاسیات کړی دي. د سشکل په لمړیو نه میاشتو کې د ملکی افغانانو مرشوبلی په بیساری ډول زیات شوی دي. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سشکل د جنوري له لمړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبل اوښتی ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالۍ کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته یې پناه وړې وایي:
او موږ د خوستړۍ له سطحه راغلو صاحب و جنګ خونو دا ډېر وخت چې مانا په افغانستان کې جنګ دی، اما دا خپل کستوري چې موږ کوله کمیلي اردو یوه زموږ ورور دی که طالب یوه زموږ ورور دی مانا شفیان شهیدان موږ ورکو د دواړو طرفه سره چې ایکت خبرې سي په هغو مرې نو دا خوستړۍ داسې کړو چې مانا د بچیانو دغه چې ژوندې وه دا د روزګارس مملکې د بالا په دا خطر باندې مردو ایرال.
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کیږي سخت زیان واوړي. د هرات د کرنې او مالداري رئیس عبدالصبور رحماني وایي:
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ سل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي: دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالۍ له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لرې تیروي، اوس ویره لري چې شاید بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ وه شی نه وه، اوس یې تېر شو. د خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره بهرنی مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکي توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله سبانې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي، په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچولو په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیح الله سعادت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې له انتخاباتو پر مهال د رایه اچونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایې چونې په ورځ د رایې ورکونې بهیر د نوملړ لمخې ترسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه یې پکې کړې ده په بل محل کې رایه ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغلس کې اوسېږي تذکره سپیکر ولري هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي، وروسته د هغې څخه دی کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د راورکون کو پولیس کې وجود ونه لري او تذکره هم سټیکر ونه لري بیا دنش کولای شي خپل راي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د راي ورکونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي چې دا غوښتنه یې ومنل شو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکوونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو سټیکر نه دی اخیستی، نوملیکنه نه دی کړی، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي، په هغه وخت کې فرصت نه و مساعد شوی. ولې کمیسون له بده مرغه دلته محدود په لیست پورې ده؟ که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درېګي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغلی ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستن تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړی ده چې وبخې پاکستان او امریکا په دې سلا کړی چې د افغانستان د سولې په حالو زلو کې دي سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانه روي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی کسانو ځله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم حکومت او سولې شورا داسې کوششونه کړي دي که د سعودي عربستان دولت دوی کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري. خو چې هلته د دایمو خبره ته نوې مسله چې د دوی او د قطر اختلاف د دوی د رئیس چې زمونږ د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي، کنه د سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکو وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 15 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی.
د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوي. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 څپه په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پاڼې لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ وی پانه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دې د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې پر ډزو وژل شوی ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه شوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځمبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل ورځو غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیگانه سیالۍ کې د بلخ له لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په 5مه ورځ نن شاهین اسمایي د اباسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هری رود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هری رود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په 6:30 دقیقه کې د رحمت الله خیر خالخوا وهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډلې لاسي سیالیو څخه د سرو زرو د یو، د سپینو زرو د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره 13 ورځې هیواد ته راستنه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 نیټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا سیالۍ د هندوستان د پونه په ښار کې د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کوو. کور کلی واوري د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لوی ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ستوی چې کوم جسټس پروجیکټ په نامه باندې کومه یو غیر دولتي اداره د سازمان په پاکستان کې دا غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار زړول کیږي هغه هم پاکستاني دی. د 2004 نه والا تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 4000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولې په پاکستان کې اعدامونه دومره ډېر دي؟
کله 2008 نه والا ته د 2014 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونه هغه د مرګ په سزا باندې بندیز لګولیو خو چې بیا په کله په 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغه وروسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په د شاوخوا دریو کلونو کې سباندې 4500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شي. او تاسو دا کوم خبره چوکړه چې هلته کې ولی دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغه چې څونه زخپل معلومات لرم یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوي دي، په قانون کې ډېر زیاتې نیمګړتیاوي دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان راورسوه، نو ما او زما مور منګه هغه کس معاف کړو چې موږ پلار وژلو. نو بیا منګه عدالت ته لاړو چې بس موږ پلار دی او موږ دغه قاتل معاف کوو، خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترګری د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پرخوده. نو دا نیمګړتیا وی دي په قوانینو کې. تا
پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په اړه کې آی څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګه څو واری د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمی نیمګړتیا وی دي هغه لری کړي، خو په دې اړه باندې لا هم هغه توجه نه دا ورکړي. او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوځي عدالتونه جوړ شوي دي د پیښور امی پبلک سکول تر پیښي وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغه کې یو شمیر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغه نشي کولای، هغه قوانین داسې دي چې هغه نشي کولای چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوځي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منځوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه، او دوی دلیل داو چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوځي عدالتونه دي، هغه نشي کولای چې ترګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې الته کې بیا څوک گواهی ته نه حاضرېږي یا چې کوم ججان وي هغه جن له خطر سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي، دا پوښتنه پورته کوي چې تاسو په پوځي عدالتونو جوړوي او بیا په هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړ کیږي، دغه سزاګانې په نور عدالتونو کې هم نه چیلنج کیږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام در پاکستان کوم ولسی عدالتي نظام دی هغه تاسو ولې نه سموي؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحال کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دې اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کیږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوځ سره دی، د اسټابلیشمنت سره دی، استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو واري د پوځي عدالتونو هغه موده پاتې ورسېده، خو بیا هم داغي من